द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې څلیرشتمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار شپږ بجې، افغانستان کې شوی دی 5:30 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ګول ورځ او د ماسخوتن 9 بجې شوی دی. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن نن د سویلي ایشیا د دورې په وخت د پاکستان سفر کوي. نوموړي پرون په افغانستان کې خبریالانو ته د خبرو په وخت پاکستان ته خبرداری ورکړو چې د ترهګر ډلو خلاف کلک ګامونه پورته کړي. په نایجر کې بخنه واړم د شام حکومتي ځواکونو سره د دوی شروزو جنگ وروستو دایشتون لاري د القريتين خار نه وتل دي، چرته چې په لسکونو عام خلک په لارو کوڅو کې مړه موندل شوي دي. ملګرو ملتونو د میانمار یا برمانا بې کور شوو د روهینګیا مسلمانانو مرستې لپاره نن د مرستندویا ادارو یوه لویه غونډه رابللې ده. اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن نن د سویلي ایشیا دورې په وخت د پاکستان سفر کوي. د موړي د ګول په ورځ د افغانستان پایتخت کابل سفر په وخت پاکستان ته خبرداري ورکړو چې د ترهګر ډلو خلاف کلک ګامونه پورته کړي. څوک چې د پولي بل اړخ ته د ده په وینا په پاکستان کې محفوظ مرکزونه لري او په افغانستان کې ترهګر حملې کوي. ټیلرسن ویلي د پاکستان نه یې غوښتنه کړې چې طالبانو ته مرستو ادرولو لپاره ګامونه پورته کړي. نوموړي ویلي افغانستان کې د امن او په سیمه کې د وسلوالو پناه ځایونه د ختمولو لپاره به امریکا د اوږدې مودې دپاره د افغانستان ملاتړ کوي. افغان صدر اشرف غنی په دغه موقع وویل افغانستان د جنوبي ایشیا لپاره د امریکې د نوې تګلارې حمایت کوي او د افغانانو د خیر ښېګڼې لپاره به په حکومت کې اصلاحات کوي. د شام حکومتي ځواکونو سره د دوی شروزو د جنگ وروستو دایشتون لاري د القريتين خار نه وتل دي، چرته چې په لسکونو عام خلک په لارو کوڅو کې مړه موندل شوي دي. برتانیا کې میشت د شام د بشري حقونو د څارنې ډلې په خپل وبپاڼه ویلي په القريتين خار کې دایش لږ تر لږه 128 عام خلک وژلي دي، چې پکې 30 کسان په تیرو 2 ورځو کې وژل شوي دي. د سارنې ادارې ویلي 12 عام کسان د شام حکومتي ځواکونو وژلي دي. وایټ هاوس وایي صدر ډانلډ ټرمپ د ایشیا سفر په وخت په شمالي کوریا نور هم نړیوال دباو زیاتولو کوشش کوي چې پیانګ یانګ د خپل اټمي او میزایل پروګرام مخ په وړاندې بوتلو نه مني کی. د وایټ هاوس یو والا چارواکي ویلي کچري دوی د شمالي کوریا د خطرو اوس مخه اوننیوله، نو دوی به په یو زیات تور دور کې ژوند کوي. ډانلډ ټرمپ د نومبر په 3 نیټه د بحر الکاهل په سیمه کې د ایشیایي هیوادونو 12 ورځنۍ دوره شروع کوي. د جاپان د دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا نیوکلیر خطره ډیره نازکه ده او دې له د امریکې، جاپان او سویلي کوریا په ګډه جواب ضرورت دی. د جاپان دفاع وزیر په فلیپین کې د سویلي کوریا او امریکې خارجه وزیرانو سره د ملاقات په وخت ویلي د شمالي کوریا خطره یو ډیر نازک او خطرناک حد ته رسیدلی، او دا چې دغه خطر ته دوی ټولو لا په ډیر سوچ سره د بیلابیلو اړخونه ځواب ورکول پکار دي. په نایجر کې روانه میاشت مړ شوي یو امریکایي پوځي میرمن د ګل پورز ویلي د صدر ډانلډ ټرمپ تعزیت لپاره کړي ټلیفون خبرو هغه نوره هم خپه کړي، او ویلي ډانلډ ټرمپ د هغې د خاون نوم ډیر په ګرانه اخیستی و. خو ډانلډ ټرمپ د میشا جانسن دغه وینا رد کړې او ویلي ډیر په احترام سره یې د جانسن د میرمن سره خبرې شوي، او دا چې د بدل شوي پوځي نوم یې د شروع نه صحیح ویلو. سارجنټ لا ډیوډ جانسن د درې نورو امریکایي پوځیانو سره د نایجر او مالی په سرحد وجل شوی و. امریکایي پوځي چارواکي فکر کوي دغه حمله داعش توندلارو کړي. په افغانستان کې د طالبانو د قید نه راخلاص کړل شوی امریکایي پوځي بو برګډال وکیل د عدالت نخواست کړی دی چې د صدر ډانلډ ټرمپ وروستۍ وینا په بنیاد د برګډال خلاف تورونه ختم کړي. برګډال په کال 2009 کې په افغانستان کې د خپل څوکۍ نه بهر تلو او د خپل ملګرو ژوند یې په خطر کې اچولو. برګډال تیره هفته خپل جرم منلو او نوموړي ته د عمر قید سزا ملاوېدی شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن نن د سویلي ایشیا د دورې په وخت پاکستان سفر کوي. مولی د ګل پرز د افغانستان پایتخت کابل سفر په وخت پاکستان ته خبرداري ورکړو چې ترهګر ډلو خلاف کلک قانون پورته کی او د افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د مرستو ملاتړ کړو. نور حال په دې حق لباندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
امریکا غواړي پاکستان په کور دننه د وسلوالو ترهګرو په خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي او د دوی خوندي ځالې د منځه یوسي. افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ نه پشا شي او د سولې لپاره وسلوال د خبرو اترو میز ته راولي. پاکستان وایي د وسلوالو سره د اړیکو او په دوی د اغیز لرلو په اړه د کابل او واشنگتن لخوا په اسلام آباد دا تورونه بې ځایه دي. مطبوعات د امریکني چارواکو له خولې لیکي که اسلام آباد داسې کولو ته نه تیاریږي نو بیا د پاکستان په پوځي او استخباراتي چارواکو د سفري بندیزونو سفارتی سیاسی پوزی او مالی مرستو کی کمی او د ډرون حملو سیوا کولو غوندې ګامونه د اسلام آباد په خلاف واشنگتن پورته کولی شي. امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر جانگیر اشرف قاضی وای د امریکا سره تعلقات د پاکستان لپاره ډیر مهم دي.
ہمارے جو ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اچھے ہو سکتے ہیں، اچھے ہونے چاہیے کیونکہ امریکہ کی
دا تعلقات خکیدل پکار دی. امریکہ پنڑے کی یو غٹ سیاسی پوزی او اقتصادی قوت دے او اسلام آباد دا دینا گٹ تر لاسا کولی شی. چین ہم پنڑے کی رام خیتا کی گی خو امریکہ بیا ہم یو غٹ طاقت دے. ہم دا غصی ڈاکٹر نظیر چی پا قائد اعظم یونیورسٹی کی پروفیسر دے او دا سیاسی چارو پوہ دے کار پوہ دے ہاگا وائی چی سرنگا پاکستان دا امریکی سر دا کینیڈائی وگڑی پر اخلاص اولو کی مرست کڑے واو امریکہ د صدر ډانلډ ټرمپ کم چې په ټویټ باندې پیغامونه را مخته شو نو د هغې نه دا ښکاره کیږي چې که پاکستان او امریکا په خپلو کې همکاري وکړي او په ګډه عملیات وکړي ګامونه پورته کړي نو بیا د دواړو ترمنځ تاوتریخوالي یا د فشار تعلقات سمېدلی شي. د دې د امریکا خارجه سیکرتر چې اسلام آباد ته رسیږي د دې نه وړاندې دوی په ناڅاپي سفر کابل ته ورغلي وو. کم چې په مطبوعاتو کې معلومات را مخته شوې د امریکا سفارت لخوا کم بیان جاری کړی شوی دی نو د امریکا خارجه سیکرتر ریکس ټیلرسن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې ملاقات کړی دی او د امریکا او د افغانستان کم تعلقاتي همکاري ده په د هغې ژمنه او د خپل یو وار بیا پخلی کړی دی چې امریکا به د افغانستان سره د اوږد مودې پورې د سولې ثبات په راوستلو کې کلک ملګری وي او دا چې د ترهګرو خوندي ځالې به ختموي او امریکا به په افغانستان کې افغانستان سره مرستې کوي او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دې ته باور ورکړی دی چې حکومت اصلاحات راوستل غواړي او په ملک دننه او د افغانستان د وګړو لپاره امنیت یقیني کول غواړي. د دې وړاندې د امریکا خارجه وزیر منځنی ختیځ ته ورغلی و چېرته یې چې د لومبي ځل باندې د لسیزو راهیسې د عراق او د سعودي عرب ترمنځ کم تعلقات وو هغې کې پرمختګ شوی دی او غوښتل یې چې سعودي عرب د عراق سره مرستې وکړي. د دوی لومبۍ غونډه شوې وه چې د ترهګرۍ په خلاف رامنځته شوې وه چې په هغې کې د عراق وزیر اعظم العبادی برخه اخیستې وه. دغسې د سعودي عرب پاچا په دغه غونډه کې ناست وو او د دوی په حق له د دوی ترمنځ همکاري شوې وه. ریکس ټیلرسن په دغه مهال ویلي وو چې ایران د داعش په خلاف په عراق کې ګامونه پورته کړي وو او داعش په شا شوی دی ځکه ایران لخوا چې کوم ملیشیا ځواکونه موجود دي یا مرستې موجود دي نو په کار ده چې ایران د دغه بغداد نه یا د عراق لر او بر نه وځي او د عراق ګاونډیانو ته موقع ورکړي شي چې دغه ځای کې امنیت پر ځای کړي او عراق کې پرمختیا مخې ته راشي.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د ایشیا ملکونو د سفر په وخت نن پاکستان ته رسیږي. دغه سفر ډیر مهم ګڼل کیږي. زمونږ سره دا وخت د ټلیفون پلان باندې زمونږ همکار پیر زبر شاه نه خپل پلان راغله دی. پیر زبر شاه صاحب سلام شي. پیر صاحب د دغه سفر په وخت باندې د کومو مهمو خبرو تما او امکان لیدل کیږي د دواړو ملکونو ترمنځ؟
نو چکل سمر پورې د سیکرټری ټلسن د تراتک پاکستان د تعلق دی. نو خبره خو ډېره کلیئر ده او څنګه د په کابل کې یو قسم پاکستان ته ډېره ښکاره د خبره ورته کلیئر کړه چې امریکې سره ښه تعلق کفاظ کا ساتلی. نو د خپلې خاورې نه چې کوم ترهګر یادې دي او چې کومې دي سیف هیونز وایي چې هغه ختموي او یو قسم پاکستان ته وارننګ غوندې هم ورکو چې په کار دی چې د په کوم بارډر کې دن نه پاکستان ته په کار دی چې هغوی په خلاف چې کوم ګروپونه دي ترهګر او چې کوم دي ځالې دي هغوی په خلاف دی اکشن واخلي. او بل د کوم کابل کې خبر او کړه کې دا هم ویل چې مونږ دا چې کوم جنگ دی دا به مونږ دی تخایو چې دا په دې په جنگ کې نشي ګټلی په جنگي او مونږ ورسره هغه وخت پورې جنگي کې چې کله پورې دی خبرو ته را نه ولو. نو پاکستان ته چې دوی راځي نو یو خو به دا مین خبره وي چې دی ورسره وکي او بل حقاني شبکه شو نو چې داسې ترهګر ګروپونه دي او مونږ وینو چې حالات څنګه سره دا کینیډي چې کوم سړی او امریکانې ښځه دوی سره خلاص شو نو حالات کې څه مونږ لیدل چې سنرمی راغله او چې کوم بنیادی مسلې دي پاکستان او د امریکې منځ کې اسپیشلی افغانستان له حقا اگر اوس هم ولته موجود دي او تلرسن به عمدہ خبرې ورته کوي ولې چې د په کابل کې هم د ویرې دي چې دا یو سیمایز کوشش دی او هغه کې مونږ پاکستان سره به هم کار کوو او سیمایز لیول باندې کوم د تګلارې ده په هغه کې به باید چې کوم د ترهګر اډې ختمول دي دا یو ضروری یو پټمن حصہ ده.
پیر صاحب د پاکستان سره دا وخت د ریکس ټیلرسن د سفر په وخت کمی خپتې دي؟
پاکستان سره مانه د شاته ډېر پټه پاکستان سره د ریزونه ورکې یو خدا ورکې پاکستان چې نو هند چې کوم کردار دی هغه په کار دی چې التزات نشي او امریکا چې کوم په دې نوې تګلارې کې هند ته یو نوې کردار او د هند کردار زیاته ول غواړي هغه ماشي او هر لیول باندې او سپیشلی ترهګرو خلاف چې کوم جنگ دی او کې امریکا او هند تاون زیاتیږي. نو یو خو پاکستان ته په هغه باندې اعتراض یا هغه ودا دی امریکا ته دا وایي ورسره ورسره دوی دا بل خبره کوي چې افغانستان خاورا د پاکستان په حق استعمالي په خلاف استعمالي افغانستان کې. نو هغه باندې ودي کوشش کوي چې دا حکومت ازغنتار د په جسټیفای کی او پاکستان افغانستان باندې یو قسم فشار اچولو کوشش کوي خو ایمانه دي خیال چې امریکا به په دې ټیم دي ته وګونی شي.
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب موږ سره خبرو کولو.
ډیر مننه ډیر مننه.
د وایس اف امریکا ډی رادیو دی او زو چې پنلېوالو مطبوعاتو کې د سیمه د نړۍ په حالات باندې سلیکل شوې دي. سمنګا همکار مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې.
د امریکې د قومي سلامتیا سلاکار میک ماستر چې صدر ترامپ د افغانستان د جنگ په حق لا د یوې نوې حکومتي عملیې د پاره راضي کولو نو هغه ورته د کال 1902 د کابل په یو سړک د روانو دریو جنکو هغه تصویر خودلو په کم کې چې دغو جنکو انګریزي لباس اغوسته وو چې نیمه نیمه خپې ترنه ښکارېدي. د دغه تصویر صدر ترامپ ته د خودلو نه د میک ماستر مطلب دا چې افغانستان کې د غربي ملکونو د خپل مضبوطولو اوس هم ډیر امکانات شته دي. خو افغانستان کې د طالبانو د راپورته کېدو نه پس نه یوازې افغانستان کې دا هر څه ختم شوی دي ولی په تیرو څو کلونو کې د اسلامي نړۍ په زیاتره ملکونو کې مسلمانان د خپلې خوښې د ازادۍ نه محروم شوی دي. د امریکې په آنلاین اخبار فارن پالیسی کې هم په دې موضوع یو تفصیلي معلوماتی مضمون چاپ شوی دی. مضمون لکی چې د کال 1980 او اویایم درمیانی موده کې بعد سعودي عرب د سمندري غاړې نه هم داسې تصویرونه دنیا لیدل چې په هغو کې نر او ښځې په شریکه په سمندر کې په لامبا یا په شګو کې ملاست لیدلی شول، اگر که په دغو کې به زیاتره خلک د غربي ملکونو وو. خو د تیرو ډیرو کلونو راسی مسلمانانو لا د خپلې خوښې د ازادۍ په موضوع د بحث مباحثې گنجایش هم نه دی پاتې. په دې لړ کې پاکستان د نورو ملکونو د پاره د یو خبرداري حیثیت اختیار کړی دی، چرته چې عدم برداشت له یو قانوني او جایز حیثیت ورکړی شوی دی. پاکستان کې د کال 1922 نه تر کال 1950 پورې عدالتونو کې د توهین رسالت 10 مقدمې چلیدلی دي. هر کله چې د کال 1950 نه تر کال 2011 پورې په دې موضوع عدالتونو ته 4000 مقدمې پرتې وي. په کال 2011 کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او د پاکستان یو ړومبی عیسائی وفاقي وزیر شهباز بټي د توهین رسالت په تورونو کې پرڼا ورځ قتل کړی شول. فارن پالیسی خپل مضمون کې لیکي چې په دې قتلونو د پاکستان د پارلیمان د هغه وخت یو زنانه ممبره فرح اصفهانی ډیره ادردیده، او د خپلو جذباتو ښکاره کولو دپاره د دې قتلونو په محرکاتو یو کتاب ولیکلو چې عنوان یې وو د پاکو خلکو د سرزمین صفایی کول. فرح اصفهانی ته د پارلیمان د یوې غړي په حیث د عامو خلکو په نسبت د هر څه باره کې معلومات ډیر زیات وو. دې د پارلیمان دننه د خپل یو وړوکي مرستیاله ټولي په ملګرتیا د کم شمیره فرقو د حقونو د مسلې پورته کولو کوشش وکړو، خو د دې حقیقت په معلومېدو دا ډیره زیاته ادردیده چې دې سره د دې یو پارلیماني ملګری هم په دې موضوع خبرو اترو ته یا د دې مسلې پارلیمان کې اوچتولو ته تیار نه و. فارن پالیسی خپل مضمون کې نور لیکي چې پاکستان په کال 1978 کې د اسلام په نوم جوړ کړی شوی و، خو ایله په کال 1983 کې اسلام د پاکستان سرکاري مذهب اعلان کړی شو. په کال 1994 کې پاکستان کې د مکمل اسلام د نفاذ په ځای پارلیمان قادیانان یا احمدیان غیر مسلم وګرځول. د کال 1980 په درمیانی موده کې پاکستان کې د شیعاګانو د نفرت په بنیاد د لیک مواد خورولو له زور ورکړی شو. په دې موادو کې به د شیعاګانو د غیر مسلمو ګرځولو بیانونه خورولی شول. د هغه وخت پوځي حکمران جنرل ضیاءالحق په شیعاګانو د سنیانو په حملو سترګې پټې او غوږونه کاڼه ساتلي وو. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخیر کې لیکي چې د امریکې د قومي سلامتیا سلاحکار میک ماسټر چې صدر ټرمپ ته د کابل د جنکو کم تصویر ښودلو دا بې شکه چې د کابل د تیر وخت د حالاتو یو ښه عکس و، خو میک ماسټر سره صدر ټرمپ ته د ښودلو دپاره دغه وخت هغه حکمتي عملی نه وه چې د هغې تر مخې افغانستان، پاکستان، عراق یا مصر کې د پخوا په شان د مختلفو فرقو او د قومیتونو معاشرې بیا بحال کی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. افغان صدر اشرف غنی خپل هیواد ته د پاکستان نه راتلونکو تجارتي ټرکونه ودرولو حکم کړی دی او ویلي دي تر څو چې پاکستان د افغانستان تجارتي ټرکونو ته اجازه نه وي ورکړي چې د خپل خاورې د لارې هندوستان ته پرېږدي، تر هغه پورې به دوی هم دا ودرولي وي. په دې حقله باندې زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ د پاک افغان جاینټ چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز مرسیال مشر حاجی دارو خان سره یو مرکه کړې تاسو ته وړاندې کوو.
د شدې چې زما په فکر په کار نه و چې در دې ځای پورې سره رسېدلی وای. د دې د شدې چې کوم پی اګریمنټ کې دی په 2010 کې یا د هغه سمخ کې پر دې خبرې کې دی، نو په هغه کې د افغانستان یو ډېر غټ ډیمانډ دا و چې په کار دا چې زموږ په افغاني موټران تر واګه پورې پرېښودل شي، او د واګا څخه بیا دا انډین مالونه در افغانستانه پورې د راوړلو موږ ته اجازه راکړي. نو هغه چې پاکستان حکومت د دې اجازه نه کوي ور، او هغه اپټا اګریمنټ تر 50 کالو پورې و، په هغه کې پاکستان دا کال ورسره وکړي چې دا باندې به بیا چې زموږ او د انډیا او د افغانستان یو ګډ مجلس پر کېږي، یا زموږ او د هندوستان چې کوم سیکورټي مسایل دي هغه هوار چې نو پر دې باندې موږ خبرې کوي څو بیا په دې چې دا کوم اپټا پنځه کاله پروسه د پنځو کالو د پاره ونه پر هغه باندې بیا چې کوم خبرې وسوې بیا د دواړو جانبې څخه پر دې باندې یو دا فیصله وسو چې موږ به د اپټا اګریمنت ریوایز کوو د دې برته کتنه وکړو نو دا هغه برته کتنه تقریبا دوه کاله کیږي چې نه ده سوی او په هغه کې د افغانستان د حکومت د ټولو څغټ یو ډیماند دادی چې په دې کې هندستان هم شامل کړي چونکه پاکستان خپل سکیورټي ریزنز دا لري چې هغه د انډیا سره د تجارت اجازه نه ورکوي چې افغاني موټران دي واګه ته دي او د واګه ته دي بیا هندستاني مالونه بیرته افغانستان ته وړي نو دا د هغه ردی عمل دی.
انجینر صاحب دغه چې کوم د افغانستان لخوا کوم اقدام وسول دی څه خبر د پاکستان تجارانو ته مالی زیان خو بنه رسیږي؟
د شدید چې د پاکستان د تجارانو مالی زیان به دوي چې پر موټرانو باندې به پر مالو به لږ زیات خرڅ راځي بیا به د مالونو چې پر بارډرانو باندې ترانسشپمنت کیږي یو موټر سابل موټر ته اوړي نو دا چې کوم نوده میوه یې کومې پټاټي یا کینوی یا بل داسې شی هغه ته د نقصان رسیدو خطرې چې هغه په نقصان رسیدلی شي.
او انجینر درخان صاحب پاکستان ولې دومره ځنډ پکښې استې چې تر پنځه کاله پورې دغه ستونزه حل نکړه چې د افغانستان لارې دي تر واګه بارډر پورې ولاړ سي او د پاکستان غدي په ټول افغانستان کې ګرځي او تر مرکزی اشیا پورې دي؟
د دې چې پاکستان او افغاني موټرانو ته د اجازه ورکړې د دې درواګه پورې تلای شي او په واپسی کې چې دی هغه د پاکستانی مالونه افغانستان ته وړلای شي خو د هندستان مالونه چې دي هغه د واګه بارډر سره نشي راپورته کولای.
او انجینر صاحب یو اخیرنی پښتنه د سپلند ټکو کې کراته وایست د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وړخیزه تجارت په دې ورستیو کې څومره رقم سوی؟
د دې چې په یو وخت کې موږ د 3 بلین ډالرو افغانستان ته ایکسپورت کاوی دا تقریبا اوس تر 3 بلین ډالر پورې راښته سوی دی او د درنیمایي هم ډیر کم سوی.
ډیره مننه انجینر داروخان صاحب او کور مو ودان.
تاسو مهرباني.
د شام حکومتي ځواکونو سره د دویش ورځو جنگ وروسته د ایفتون لارې د القريتين خاردم وتلې دي چرته چې پلسکونو عام خلک په لارو کوڅو کې مړ مونډلې شوې دي. رپورت په تاسو د موږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د شام په قريتين خارګوټي کې د شامي پوز او د دایش وسلوالو ترمنځ د 22 ورځو جګړې وروسته تر سلو زیات مړي په لارو کوڅو کې مونډل شوې دي. د دغه خارګوټي نه په جګړه کې دایش وسلوال وستل شوې. په برتانیه کې اساس لرونکو د شام د جګړې څارنه کوونکې د خیر خیګړې ادارې په خپل ویپاڼه ویلي چې 128 عام ملکی کسانو مړی موندل شوې دي چې پکې زیاتره د دایش وسلوالو وجلی. دوی وایي چې دغه کې 3 کسان په اخیری 2 ورځو کې وجل شوې دي. دوی زیاتوي چې لږ تر لږه 12 کسان په دغه کې د شام سرکاري پوز د لاسه وجل شوې. د خیر خیګړې دغه اداره وایي چې د دایش خوښه 200 وسلوالو د شام صحراګانو ته د تیښتې نه وړاندې په قريتين خارګوټي کې د حکومت سره په مرستو تورن کولو ګڼ شمېر کسانو نه سرونه پرې کړي او یا یې په ډزو وجلی دي. د قريتين په خارګوټي کې د خیر خیګړې کارکونکو عبدالله عبدالکریم وایس اف امریکا ته ویلي دي چې 1300 عام ملکی وګړي دې وخت په خارګوټي کې لا هم گیر دي او ورته د بنیادی اسانتیاو د نشټوالي ستونزه ده. د ویلي چې دغلته کوم د خیر خیګړې کارکونکو نه دي رسیدلي. عبدالکریم وایي چې 15 یا مړو په جنګلو شوي او پاتې نور په لارو کوڅو کې یا کویانو کې خراب شوي دي چې د پیجنګلو نه وتلي دي. دی وایي چې دایش وسلوالو به عام ملکی کسان د وجلو نه پس په لارو کوڅو کې پرېښودل چې پر نورو خلکو کې ویره پیدا کړي. القريتين د شام پایتخت د مشق نه شمال ختیځ اړخ ته د تاریخي ښار فالمیرا او قلمون ښارونو په مینس کې لویه لار باندې پرته سیمه ده. د قريتين خارګوټي 300 کیلومتره د داریزور ښار نه لرې دی چرته چې د روس په مرسته د شام پوز د دایش پر ضد درنو عملیات کوي. د شام سرکاري پوز پلویانو د اپریل په میاشت کې د قريتين خارګوټي کنټرول ترلاسه کړی و. دغه موده کې د شام سرکاري پوز په هما او همس ښارونو کې د کنټرول ترلاسه کولو په عملیاتو کې اخته و.
ملګرو ملتونو د میانمار یا برما بې کوره شوو روهنګیا مسلمانانو مرستې لپاره نن په جنیوا کې د مرستندویه ادارو یوه غونډه رابللې ده. رپورټ په تاسو زموږ همکار شهبزاده وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امدادي ایجنسو په نړۍ کې د تشدد د لاسه بې کوره شوو خلکو د مرستو لپاره یو ورځنۍ د امداد غوښتو غونډه کړې چې په کې هغه 4.4 میلیون ډالرو امداد پوره کړي چې دا مهال په نړۍ کې 2.2 میلیون خلک دغه امداد ته اړتیا لري. په دغه متاثره خلکو کې بنگلہ دیش ته راغلي روهنګیا کډوال هم شامل دي. د دغه غونډې وړاندې د ملګرو ملتونو د ایجنسۍ ویان ویلي په تیرو 2 میاشتو کې په میانمار کې د تشدد د لاسا په تیخت تللي خلکو شمیره شپږو لګو ته رسیدلې ده. امدادي ادارې په دې خبر راضي شوي چې د روهنګیا کډوالو لانجه دا مهال د نړۍ تر ټولو لویه داسې مسله ده چې د امدادي پیسو د کمی سره مخ ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو او د بیړني امداد ادارې نائب سکتر مارک لوکاک غونډې ته ویلي چې د دغې غونډې مقصد هغه ټولې وسیلې کارول دي چې د خلکو ژوند بچ کړی شي. ښاغلي مارک زیاته کړې ده بنگلہ دیش ته راغلو نو کډوالو کې لویه شمیره د هغه ماشومانو ده چې د خوراک د کمی سره مخ دي او د ملګرو ملتونو اداره به د دغو مرستو لپاره امدادي ادارو ته خواست جاري ساتي. هغه زیاته کړې ده چې زه دا خبره په ښکاره کوم چې فنډونه یوه لویه ستونزه ده. موږ لا د دغو خلکو ضرورتونو پوره کولو لپاره د نور امداد ضرورت دی. د بنگلہ دیش په کاکس بازار کې د روهنګیا کډوالو راتګ د اگست میاشتې په 15مه نیټه هغه مهال شروع شو کله چې د روهنګیا تندروا کسانو په یو برید کې 9 پولیس والا ووجل شول او د دغې وروستو د میامر د امنیتي عسکرو لخوا ځوابي بریدونه او کاروایانې پیل شوې. د ملګري ملتونو دغه چارواکي مارک د روانې میاشتې په شروع کې د بنگلہ دیش سفر کړی و. هغه ویلي په دغه سفر کې د خلکو نه د وژنې د سوځولو د جنسي تیرو او د وهلو ټکولو او د بیزتۍ بوګنون کې قصې اوریدلې. هغه زیاته کړې ده چې روهنګیا کډوال د بشري حقوقو او بشري مرستو د ستونزو سره مخ دي. د دغلتنه ماشومان خز یو سړی ډیر په بد حال بنگلہ دیش ته روان دي. په بنگلہ دیش کې د وړاندې نه د 1300 د 3 لک سیوا کډوال ژوند کوي چې د میانمار نه راغلي دي. په ملګرو ملتونو کې د بنگلہ دیش سفیر شمیم حسن دغه غونډې ته ویلي چې په نږدېو کې د 6 لک روهنګیا کډوالو راتګ سره بنگلہ دیش ته د راغلو خلکو شمیره 10 لک ته رسیدلې ده. هغه زیاته کړې ده په لږ وخت کې په دومره لوی شمیر کې د خلکو د راتګ په کال 1994 کې د رواندا وروستو لویه شمیره ده. د بنگلہ دیش سفیر هغه دعوی هم رد کړي چې د میانمار په راخاین صوبه کې اوس تشدد ودرېدلی او زیاتوي اوس هم د ورځې په حساب په زرګونو خلک بنگلہ دیش ته روان دي. شمیم حسن ویلي چې د بنگلہ دیش کاکس بازار ته په دومره لویه شمیره کې د کډوالو راتګ سره دغلته د ځایي خلکو په ژوند او اقتصاد بد اثر پرېوتی. د میانمار په راخاین صوبه کې روهنګیا مسلمانان د صدیو راسې ژوند کوي خو میانمار دغه مسلمانان غیر قانونه بلي او په نړۍ کې تر ټولو لویه داسې آبادی ده چې ریاست یې نه قبلی. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشن مشر ویلي چې په میانمار کې دغه مسلې جر له حال نشوه نو دا ستونزه به هم دغه شان روانه وي.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د سهار خپرونې لا روانې دي. څو شېبو کې به د سهار په خیر خپرونه شروع کیږي. زموږ همکاران شهبزاده او کلثوم کاکړ به تاسو ته وړاندې کوي. موږ سره اوسئ.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده.
ډیوی ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماښام له 6 بجو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکه
او په سیاسي اقتصادي ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.